نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د آزادی رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وای د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی اميري پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل اکسپانه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنی په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د ده په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخوي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لیست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړۍ مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقه هم وکړي چې لومړی به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبي هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزې رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لښتر لشه 28 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري اژانس د خبر له مخې له وړمې شپې تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصیرات کې د کډوالو په کمپ کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وژل شوی چې د ځایی کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی وي. د ملګرو ملتو په تازه تصویب شوی پریکړه لیکي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولی دی. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرويشت کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت، د ښځو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو، د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډله کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه او ایټالیا شامل دي. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی و او د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه. زمو شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنو د تیبیز د کلو بندیز د شزو لپاره مرګونه گزار و بلل شو. د چمن سپین بولدک پر دروازه کاروباریان وایي کې غوښتنې ونه منل شي نو
چیرې زموږ مطالبه نسبال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خلې ګندو.
ایران وایي د افغانستان سره پر خپل پوله 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړې شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجاړې د تولید ظرفیت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيال وای د طالبانو وروستي حکم چې په تیبي انستیتیوټونو کې د شزو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیايي څارنې پر نظام یو ویجاړونکي گزار دی. نوموړي د څرګندونې پرون پنج شنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوې غونډې ته وکړې. په همدې حال کې د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل که د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملي شي د ښځو نجونو لپاره به مرګونې پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان له مخې په افغانستان کې د لیندې یا قوس له 14 د نجونو او ښځو پر مخ د طبي انستیتیوټونو دروازې و تړل شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې پورز خبردارای ورکړ چې د افغانستان په طبي انستیتیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنی څنګه وچی د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او انجونو په کې زده کړې کولای شوی. هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
دا دستور به د شوزو او انجونو روغتیايي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به په راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 6000 قابلګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچه د پام وړ زیاته سي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه ښځې له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. غزیته کړه چې د امیندواری اړوند اختلالاتو له کبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یو شزمري. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي استازي روزا اوتنبایو هم په طبي انستیتیوټونو کې د شوزو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
حاکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زکونکي به په طبي انستیتیوټونو کې او ټولګیو کې له ګډون څخه منع شي. که چیرې دا پریکړه په بشپړ ډول پلی شي نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د غرض د نارینه وو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټول هیواد لپاره مرګونې پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ طبي انستیتیوټونه د لندې له 14 تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انستیتیوټونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي عالی لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو تر څنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې ساش کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو 3 کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایی کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنی ونه مني نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپل خولې وګنډي د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیری یې معلولان دي ادعا کوي چې پاکستانی چارواکو ورسره خپلې کړې ژمنې چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د پخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری یې معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادېږي خبرداري ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو خپلې خولې وګنډي. هغوی دا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې وه چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې.
بل ورځ موږ د کلیه مخ ته کېناستو، موږ له کرنل رالی زموږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي زموږ سره خپل وعده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبان نه سوال موږ بیا ورځو، موږ د هیچ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نورو خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار ایله کوي او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار یو. سبا لانه بل سبا د کلیه مخ ته موږ ورځو خولې ګنډو. دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي بېروزګاره دي.
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستۍ او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کړا وروره موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خولې تړو، موږ مجبور یو، موږ روزګار غواړو. شین شمی رال په موږ بچام بسی دي، څوک د کرایو په سرایو کې پراته دي وروره. موږ څوک شین شمی را باندې رالی بچانه غواړي سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایله.
موږ هم انزور ګرده اوس وروره ناستې وای موږ خولې ګنډو، موږ سخت اکشن اخو وروره، موږ مجبور یو، موږ بل لار نه شو ولای. موږ هغه روزګار دي خامخا موږ وروره روزګار کوي نو وروره موږ سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخ ته خولې د موږ مزورم موږ ګنډو کو د کښنو درا ساته بیا نه ولاړې موږ کار مطالبه موږ لار نه لري.
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې له امله د ځایي کاروباریانو کاروبار په ټپه ودرېد. د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولدک اوسیدونکو او کاروباریانو د تیرو څورلس میاشتو راهیسې پرلت پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د مسافرو او کاروباریانو لپاره خلاص شي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزه او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یوه ایرانی چارواکی ویلی چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان امیر غلام علیان ویلی چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د دغه دیوال جوړول د حل لار نه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلي چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتک 50% کم شوی دی. د ایرانی چارواکي ویلي چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال دیوال دی چې د پولی په اوګدو کې د خوندی تګ راتګ لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوې دي. د راپورونو لمخې د پولی په اوګدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوی، خراسان جنوبي او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به چارې بشپړې شي. ایران وایي د دغه اقدام موخه د امنیت ټینګښت او د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی، خو سیاسي امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لار نه ده. امنیتی کارپوه احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانع قاچاق و
د دیوال جوړول هیڅ کله د قاچاق او ترهګرو مخه نشي نیولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریښه د سیمې او نورو هیوادونو کې دي. باید په دې برخه کې بل لار پیدا کړي. دا یو پلمه ده چې ایران پورستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوی و چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلی وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونه شي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلیو چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 15 کلونو 3 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان په ځانګړي ډول افغان ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خبرولو سره هغو سختو ستونزو ته اشاره کړې چې ماشومان په دې کمپ کې ګالي. ځینې افغان کورنیو او ماشومانو چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلی. نور حال د ابدي سپوږمې پر راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی، د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي، شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې ورګې او نورې حشرې وي، تاریخ تیر شوي، خواړه ورکول کېږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوې ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوې ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري، اجازه نه ورکول کېږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپېریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل
د یی کمپونه میتونی بدل زندگی کنی.
په دغه کمپونه کې شجوان کول ممکن ندی. ډیر محدودیتونه همسته، لکه زندان، مشخپکیجو، ناروغکیجو، خو بل چاره نه لرو. نه چاپریال شدی او نه خواړه مناسب دی.
د ماشومان د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای په 2023 کال کې یونان ته د کډوالو پناه غوښتونکو راتګ په تیرو 15 کلونو کې خپل وړ حد ته رسیدلی، چې په لومړیو یولسو میاشتو کې له 300,000 څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلډرن په وینا سږ کال له 150,000 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریه کې د قراری غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن له پاچا دوهم عبدالله سره د کتنې په محل د غوښتنه داسې وخت وکړه چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمې ته سفر پیل کړی دی. تر دې مخکې د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنې کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کیږي د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلي بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د تروریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیه هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي عیني اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمه په ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخوا د ترکیه تلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي تلویزیون ان ټی وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتی تدابیر ورته نیول شوی وو د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه راوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څانګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری آژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلولو تیر یکشنبه دمشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې دوه نویو تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمې بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونی مسول خان محمد زواک وایي د کارخونه په ورځنی ډول یو تن وطني غوړی او 6000 کیلوګرام کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
نن میدان وردګ ولایت په مرکز کې د وطني غوړی او کنجاړي تولیدي کارخونې فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیون افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌ګذاري سره پانګونه دلته کړې ده چې تقریبا 40 ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او شپږ زره تقریبا شپږ زره کیلو ګرام کنجاړي د تولید ظرفیت لري او 15 نفر هوادوال ته مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده.
زهیر خان چې په دې کارخونه پنګونه کړې وای هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمینی برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوي په هلمند کې هم ورته کارخونی فعالیت کړي او له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ مخکې په هلمند کې کارخانې درلودلې، بیا هم اقدام وکړي چې د خلکو ته د کار زمینه برابره شي کارګرو ته. نو مسولینو خو موږ دا غوښتنه چې موږ به غوړیو ته او د موږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
لدی ورهخوا دوی ورځې وړاندې په میدان اردوګو ولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یوه بله د بسکوټو کارخونه هم فعاله سوه. د دې کارخونې مسؤول محمد زاده وایي
والله زمونږ وایي وزنی هدف هم همدغه و چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو او تر څو د خپل وطن د 4-15 کارګر سره مصر په کار کې وسي او خپل وطن یا د خپل ولایت لږ روش ورکړو. اقتصادي لحاظه هر څه منظم دي، لکه مخکې چې داسې و چې برق نشته، جای نشته، څوک چې پانګوالو ته مثلا دا فکر سره و چې باید پانګونه چې څوک هلته کوي ځان یا خپلې پیسې ضایع کوي، خو اوس مونږ سره د رئیس صاحب په همکارۍ هم برق شته، هم جای شته او هر څه زمینه برابره ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې دغلته یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر سوي.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کوله ډیر خوشاله سې چې دا کار برابر شوی دی. نو نه بل ډیر خاله چې کار زمينه برابر شي پیښ شو دی، بس ټول ځوانان په کار باندې لګي شي، بس خپل کار دا و
ک صبح مې دا 12 کال کې چې ځکه لمه دی او دلته اوس په لاله درې چلور اس کې کار کو دلته دې دلته اوس دستګار راولډ مخکې هلته وکړي سره کینو کې هلته هم کار کوو اوس هم دلته راولډ ډېر خوشحاله چې کاروبار نو هم دې کې کار کوو بس سات هم کې تیر دی کار مار هم دې کې کوو
والا ډېر خوشحاله یو چې په خپل هیواد کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. نو نورو پانګوال نو مو هیله ده چې بهر کې چې اوسېږي را چې خپل هیواد هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو خپل هیوادوال د کار زمینه برابره شي.
ځوانانو همدا حق د دې کوم انرژي لري هغه چې خپل وطن کې استعمال کې نه پردي هوادو ته لاړ شل ته مزدوري کې اول ته خارو کې غو هوادو ته کار پردي هوادو ته بس دې دل تخپل انرژي خپل سرمایه دل ته
د پداسیال کې د چترګي مخ کې هم په میدان اردوګو ولایت کې د کلمون او میکرونی او د تولید پاپریکو په فعالیت پیل کړی وو چې د سیمایزو اړتیاو د پرکولو ترڅنګ غنو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. یا دی پاپریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه رو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.
د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاسي رینا اميري وای د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی اميري پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزې رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتر لشه 28 تنه وژل شوي دي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای په هرات کې لوي چاړونکو زلزلو یو کال وروسته زرګونه خلک لا هم د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره لګنو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا سازمان زیاتوي چې اتش پته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلی وای د ژمي پر را رسیدو سره د سرپناه نشټون ته سخت اندېښمن دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
د هرات لمرګونی زلزلې له یو کال څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره لا هم د سرپناه نشټوالی د زلزلې ځپلو یو اساسي ستونزه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په هرات کې لوی جوړونکو زلزلو یو کال وروسته لا هم زرګونه خلک د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې آتش پېته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخ دي. IOM دغه شان ویلي چې 50 سلنه دغه کورنۍ د پاکو اوبو سرچینو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان په خبره 3 سلنه خلک په غیر ثابت ورځنی عاید ژوند کوي. IOM وای که څه هم ډیرې کورنۍ په نسبی توګه په ثابتو انتقالي سرپناهو کې ژوند کوي، خو د کورونو د بیا رغولو او جوړولو موضوع لا هم د کورنیو یو اساسي ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي چې د سرپناه په ګډون لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي
ځای نه لرو چې کښېنو پکې. نور داسې نه کېږي چې اسلامي امارات زموږ راغوري باید زموږ ځای را جوړ کړي، کور مو جوړ کړي، کنه نو هیڅ بله چاره نه لرو. مور مې په همدغه زلزلو کې مړه شوې.
د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی اوسیدونکی ایدګل بیا ازادي راډیو ته وویل
امي یک سال میشه که زلزله گذشته، فعلا مردم داخل همین خونه های زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته
لید. یو کال تیر شو، کم کورونه چه مونگ تا جور شوی و فرش نلری، دننه جور ندی، وضعیت خراب ده، برق نلری، دولت هیچ کمک نده کرده، نه سولرون واخستل، نه بلز، اتمیشت که گیم رسته نده شوی، دی کلی که 250 کورنه جوان کوی، زر کس نفوس بکیده، WFT 15 اویا کارتونه ورکل، دا کارتونه مونگ کچه و ویشو، اویا کس ایواز فلج او کنده لرو، جمعه هم را ورسیده دو کلی طول خلق حیران پاتی.
مردم همه که به این خونیکی ها دست پنجه نرم کنه، مواد سخت نداره.
ده هرات ولایت بل اوسیدونکی منصور هم ازادی رادیو تو ویل
مشکل سرپناه از اونا حل نشده، مشکل عیاشه واته و لباس از اونا حل نشده. اما
ده یک کال په تیریدو سره ده هرات زلزله ځپلی اوس هم ډیر ستونزې لري. د سرپناه، خوراک او پوښاک ستونزې لا نه دي حل شوي. لومړیو کې یو څه مرسته وشوه، خو له هغې وروسته هیڅ مرسته نه ده شوې. خلکو خپل مواشي، کورونه او د ګټې وټې ټولې چارې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د اقرب میاشتې په دیرشمه په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه دفتر په یو راپور کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي و چې که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوې کورنۍ کافي سرپناوې نه لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم ویلي و چې د هرات له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې سربیره لا هم ډیری کورنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سرې میاشتې ټولنې ویلي و چې په هرات کې یې زلزله ځپلو ته د 10,000,000 افغانیو په ارزښت 288 جوړ شوي کورونه سپارلي، خو یو شمیر زلزله ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ډیر شمیر کورنۍ سرپناوې نه لري او د هوا په سړېدو به له جدي ننګونو سره مخامخ شي. مخکې افغان سوداګر میرویس عزیزی او سندرغاړي فرهاد دریا هم ویلي و چې د هرات یو شمیر زلزله ځپلو ته یې سرپناوې جوړې کړې دي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د ښځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، تېره اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بندې کړلې چې دوی دوه کاله په سي برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اورېدونکو ته. دا باندې کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول زیادې ټولنه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دغه خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف انا موږ تاسو د اول لم دي د کوم سره مخ نه و. یعنی دا څه خزینه چې په هغه شو کې تعلیم کړي دي، تاسو دې کړي دي او خدمات ارزه کې کم و، مګر اوس خو بالکل چې دوه باندې کړي دا کوم خزې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمه زړی دي، دا قوتي اکثر فارش ته وتی ما دې دو ځای ناسته وو. چونکی دا په دې معنی دا چې ونه وباسي د بتنیالې کې نه د پداشته شو خلاص نه پر بزګان ته ژوند کوي. سبا دې موږ خپل خزې مریضي دي نماز پرته دې جالب ادا تا کړل چې خو خزې په یو زیږون باندې کې مو سم تکلیف ورته وایي کې دې دوه بچا ته وړي چیرته وړي او ملاته وړي چې دمې بل څه پکې خپل دا چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، دین د بشر سره تغیدو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم پوره کړو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه چې خپلې پک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندونه پتا وځه کېږي چې ډوډۍ دناخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار دناخلي، تعلیم حق در اخلي خدا خپل منفي اثرات لري صحت ختميږي او هغه د شخصي پیسې چټي مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې هغه مثلا ختميږي چې سړی چې مریض وي نارمل نه وي دا هغه کاټول هر څه آرام وي هغه ته بچ ژوند دی او بل کله دوی د دې دعوه کوي طالب چې را ما په افغانستان کې امنیت راوځي زه خو بالکل سره په دې یعنی دا فکر ما او نه ما خو سره کوم خو چې افغانستان کې بمنتي او خطا جنگ کولو افغانستان کې بمنتي او خطا انفجار انتحار کولو دا اوس د خار نومت کې خلک وشل کیږي ته بده پوه شي چې بس ډېر د سکاپل نه ګور چې د خار منځ کې راځي یو سره سر ته پنچل دی او دا ولي او به د قاتل نه معلومیږي کنه نو دا څه رقم امنیت زه خو ډېر مته بالکل سهرانه په دې نو موږ ولدو چې افغانستان ښځې ګوره ولې د تعلیم د حق نه محروم کړي بیا د کار د حق نه محروم کړي هغه ښځې مثلا کړي په دولتي ادارو کې کار کولو بغیر د دولتي ادارو کار کولو خپلو بچو ته نه ښه پیدا کول یو ماړی ادارو د ځی پیدا کول د هغې نه خلاص کړي نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري بېګا ته ډوډۍ نه لري او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو کنه دا کار موږ نشو کولی چې د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او نن هڅې حکومت ته دې ذمهوردار شي بعد خلک ډوډۍ ولري خلک کار ولري خلک تعلیم حق ولري مګر هر ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېریږي ښځې د پارک تګ نه محروم شي پارک ته نه ځي ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي هغه به دوه ګرځي هغه چېرته وګرځي مثلا ښځې سفر ته نه ځي یو سړی مثلا دغه نه لري محرم نه لري مړی مړ دی زوی نه لري آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي دا به نه ځي حج ته به نه ځي دا به یو بل مریض ورته پیدا کېږي پاکستان ته به دا څنګه ځي یا به بل چېرته څنګه ځي ننګرهار نه راځي کابل ته خاندار نه راځي کابل ته دا به څنګه راځي دا مړ کېږي دا به ډاکټر ته به نه ځي نو خبره دا ده چې د اخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی ساتر دی باید د ښځو غږ باید وانو اوس موږ ول د مطبوعاتو کې څنګه ښځو پار کوو دا وایي چې کوم مکونه پیپر کړو بیا بلهره غږ ساتر شو یعنی څومره ښځې مالته ګوره بېکاره کړې نو دغه نه تلویزیونونه مو پورو شي د رمضانه په کورو شي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هر ورځ تجربه کوي موږ ول د راشیاګانې ګوره ښځو پیپر کولو ځانته ارال نقصه پیدا کوله هغه هم په کورو کړلې ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړي همدغسې ښځې ضرورت لري چې لاړ شي راجګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کورو کړلې یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دي ټول پام همدې ښځو ته دی هر ورځ چې دوی فکر کوي چې وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو یو بندیز به دوی ولګي او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړې بې برخې کړي
بله خو یعنی صرف د افغانستان وضعیت په کتلو سره اول دغه افغان جونې میرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه کوي یو شمېر خو چې نه حمایت کیږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځای رسوي مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله نا کله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي البته ځینې کسان
مالدار د مشر څخه ټولنه یو سنتي ټولنه ده نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اول کې د دې مبارزه د خپل کار سره په کار د چکار باندې د خاني کې چې مثلا زم پاتل ته زم درس ما وظیفه ما به کار کې د تن یفته وی دو شانس کې وی دو رونو سره گزاره لري سخت دا ورونه باید د خاني کې چې وایي موږ باید لا شو درس وی او تعلیم کو دا ورونه هم خو وینو اخر هغه د تر زمونه شاو پد کار چې توسي وي چې لاس مو په دې چې خپل ګان باندې تعلیم کې د خپل ګان باندې مکتب وي اکثر مو سره خستر کوته نو ګوري او ساته غاته ګو سره تان کوي چې لورګان د کورو کې لورګان د کور کې نه تشریف دې ته چې باید مخکې هغه دینه چې قانوني سن پوره شي باید واده کی او تعلیم کیونه کی کنه دا کوم مشکلات شته او اکثرا په کورونو کې نه حمایت کیږي هغه څه چې په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوي هغه څه چې کورونو کې هم زمون د لپاره خوارې کوي او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي او هغه شرایط ورته مسایل د لوګان لپاره ډیر کم کم مسایل دي ډیر کم پلان دې ته مې کورنۍ دې کړه کارو کی او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ کې پیدا شي چې دوی غواړي په لوګان باندې ځکه نه زمون ولې تعلیم کې درس کوي او هغه د پرونو طالبان یو جنجال او یو شیشو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په خپله دوه ځکه کړه د امریکا نه دا دوه تعلیم کړي په کورو کې نه ولې نو تاسو فکر وکړئ چې دا به یې په کلونو افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانیدونکې پیښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پانسونه ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه. په اتم کې یو ماشوم وه، هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولټا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په ګورو کې چې کله دا وه آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید دي چې یاره دا امتحان به خلاص شو، نو سرټیفیکیټ به واخلم او یو ډیپلوم به واخلم او ثواب به وځم چې د کار کوم او خدمات به ورسره کوم، خپلو وطنوالو ته یا خپلو کورنۍ ته به خدمت کوم. هغه ته وخت له هغه وسپم، هغه شوه بس نږدې ونیسي فرمان صادر کړي جوابات چې راشم کور کې.
کله چې صحیح زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بنس نور پنځي بنس ول، بیا اکثر انجونو همدغو دوه کلنو زده کړو ته مخه کړله، که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې صحیح زده کړې کوي، قابله جوړېږي، نرسه جوړېږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبورېږي. واضح خبره ده چې دا پنځي او بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې انجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي، دغه رواني ضربه چې دوی ولید تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
ښه، لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړې وکړي. وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله او بې راځي نرسنګ یې قابله دی، تاسو خپلې په دې مجبورۍ کې مشه راکا کېږي. دوی په ګرانت ته جواب شته، تر اوسه اجازه شته، نو کېدای شي دې نه شم پخود نو بېکاره شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې. او دوی چې په دې حالت کې جوابوي چې دوی فارغېږي، دوی جوابوي بېټې په کورو کوي، هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پاتون کې د منځه راړې، دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه راړې، تبن دوبن منفی اثر لري. او دا ښځې ډېر سخت د فشار لاندې ده، جنکۍ یوازې جنکۍ نه بلکې دوی فارمونه حتی ټولنه د فشار لاندې ده چې د دې جبران ډېر سخت کار دی او ډېر سختې جبران شي. یعنی امکانات ډېر زیات کم، ډېر زیات کم، منفي اړخونه ډېر زیات.
تاسو څه فکر کوئ مثلا په دې موضوع باندې یو څوک چې د سواد کچه بیخي ټیټه وي، یا هم چې اصلا مکتب نه وي ویلی سواد ونه لري، په دې پوهېږي چې ښځینه ډاکټره افغانستان د مېرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور ده، ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده، په دې باندې ټول پوهېږي. دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه چنتی ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک وي چې لاړ شو نارینه ډاکتران ته لاړ شو، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي لټوي، ښځه ډاکتره لټوي، زه معاینات ورسره کوو. یعنی خو هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغو په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکتره دي، نارینه خو څه کوي؟ نو ماته ویل چې ښځینه ډاکتران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، هم په دې خاطر باندې حقه خارج کی وی یو کاناډایي او امریکایي کا نارینه د خزینه تجارت ته پروا نه کوي، کاغذ چا د ورځې پروا نه کوي، خپل تداوی کوي. مګر ته خو مسلمان نه، ته خو پښتون نه، ته خو افغان نه، ته ولې کوشش کوي چې زمينه دې ته برابر کړي چې خزینه نارینه او ډاکټر د لارښو پر سبا یو څوک مړ کیږي؟ نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي، مې نارینه ډاکټر ته وشي، څنګه بهستا وجدانې منې؟ خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کورې کې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه ډاکتران ته وځي. نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي، او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکتران ولري، ښځینه میډوایف ولري، ښځینه قابلګانې ورسره ولري، نرسان همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې، او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره. نو ماته ویلې چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي، دوی خو ویلن حکومت یې شاید سبا به ځي، چې دا سبا هم دوام کوي، خو دا کال دی نور دوام کوي، دا دوه کاله نور دوام کوي، مګر د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي، ځکه چې ښځې به کورو شي، ښځې چې مشران دي هغه ډاکتران کوشي څنګه یا به مرکې یا به تقاوس کېږي یا به کومه خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري، مګر په یوازې موږ به نور نه لرو، نور جنکۍ نشته چې لاړ شي په وینخانه کښېني، لاړ شي په بازار سر شي، لاړ شي په دواخانه کې کار وکړي. یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بېرته د افغانستان د خلکو لپاره.
کله چې په پیل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل، اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده، دا اصلاح شوي خلک دي، نجونې به مکتب ته ځي، کجی به کار ته جی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې، مګر هر څه برعکس ول. اماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس اماغه طالب ده، شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا اماغه کسان دي. دغه کسان سره لدی چې روشن فکر ولې دا تبلیغ ورته کوه، اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري؟
دلته څه شی دی؟ یو خو هغه و جدینه کسانو د هغه سیاسي پرودو ته لابي کوله، د هغې حکومت نه ناراضه و، یا نو هغه حکومت دو خوړلی و، هغه حکومت د دوی سره و. همداسې کسانو چې منافقت و د طالب دپاره لابي کوله چې طالب راشي، طالب پخوانی طالب نه دی. یو د دوی په توافقات کې به داسې شی نه و چې تاسو ښځې په کورو کېنوئ او تاسو ښځې تعلیم ته مه پرېږدئ. دا کار به ورسره خارجیانو نه کړی وي، نه وایي منلی وي که کړی وي، هغه هم ډېر غټ خیانت کړی دی، غټه غداري کړې ده. نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې دوی په توافقات کو، موږ ته به یې ویل نږدې نه به موږ ورسره خبرې کولې، موږ ته به یې ویل چې نه طالب دې ورته اوس ښه تر دکتورا پورې اجازه ورکوي. رشتې دوی غوږونه شته چې دوی وایي چې موږ تر دکتورا پورې خو اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو. دا چې دوست منافقت کوي، هلته یې ویلې یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی، نو دا بېله خبره ده که نه. نو په دې خاطر باندې ما ته چې ځینې خلکو د سیاست له لحاظ دوی ته دغه کول لابي کوله او څه دوی خپله منافقت وکړي، نو اوس نو زموږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي، هغه د ترامپ په موجودیت کې شوې وي. نو هر څه هغه ته معلوم دی که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. موږ هماغم چېره ویل چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي، که نه د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. پس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي، افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو، اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که پر ازاید هر کله هر کله کړي باید حضور وي.
د افغان میرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولې دي، ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي، لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله، ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري، د کار لري. مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان میرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایئ، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورئ، نړیواله ټولنه لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې. ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي، نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی، هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی، که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي، بل څوک لاړو بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي، مګر خلک متضرره کېږي نه، که نه دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. دا چون د افغانانو مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کې دي، ښکته پورته منډې وایي، لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي، همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جګوي چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده، او نړیوال خو مرته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي، خپل منافعو ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي، هغو ته مبارزه وکړي. دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي، که نړیواله ټولنه پرې دي، که طالبان ظلم ورباندې کوي، که هر څوک یې کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو، یا پخوا راغلې وي، یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي، مبارزه وکړي او تر هغه وخته وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي؟ دوی ته څه کول پکار دي؟
ها، ګټ چې دوی په نسبي شکل مبارزه کړې ده، او زه راضي مې ته نقصان دای څو خاندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي کار کړی دی، او زما هیله د افغانستان د ښځو چې بهر کې دي او حتی دوی د متحدینو چې دوی ورسره کار کوي، هغو هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی غږ جګوي، دلته په امریکا او کاناډا کې باید ورسره جګېږي، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګوي، دلته باید په کاناډا امریکا کې وسل دا غږ بدرخه شي او ورسره جګ شي، که نه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی پهې همغږي په کار ده کړی چې دوی همغږي خپل منطق پیدا کړل ده، بیا دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي، هلته باید خبرې وشي، فشار راوړل شي، څوک په دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي، د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول په کومک، یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو، خو باید د افغانستان خلک ګوري، د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته کوس دا هر هفته دو پیسې ورلېږي، دغه پیسې باید مشروطې کړي. د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تا ته زه پیسې درکړم، کې بندې دي، کنه او د حکومت به اورزم دوام نکړي او که نړیوال کې خو دغه ستنې کوي امریکایان غواړي خو دغه اسکار دوی کنه خپل حکومتونه به بند کړي او یې هغه د ورته مشروط کړي چې د افغانستان خپل کار ته پرېږدي د افغانستان خپل تعلیم ته پرېږدي نو په تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نه اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو همغږي ولرو فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو چا سره کېناستلی هم شو دا موضوع راوي کولی هم شو انتقاد هم کولی شو خبر هم کولی شو رسامې ته وتلی شو د افغانستان ښځه په دې امکانات نه لري موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهرکان سره څه رقم برخورد شو نو هغلته هم زموږ د ورون ته ضرورت دی اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده دا د افغانستان ښځینه ډاکتران نرسانې دو دی وخت هېڅ وظیفې ته نه ځي نه د شبخانې ته ځي نه د کلینیک ته ځي او هېڅ ته نه ځي وخت دو په کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودې ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکتران شبخانه بنده وي دوا پې بنده وي لابراتوار پې بند وي چې دو خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي پس د هغې نه دو په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې
بلې خوګیاني صاحب افغان مېرمنې کله چې دوی خپلې ستونزې ویني مشکلات ویني نو یوه ګیله دوی ته درېږي کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمی کوي دوی ته به د تاسو ویل څه وي
زما ولم دا دي چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده په غځي کې چې مونږ تعلیم کړی دی په غځي کې چې مونږ کار کړی دی خصوصا زموږ د ښځې چې د هغو نوم رایه اغوستې دي هغو مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د یو اعتماد مهنه دا که مونږ ژوندي وو که په افغانستان کې وو که د مشکلاتو سره مخ کېدو مو باید دا کار کړی وو که اوس بهر وو خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار وایي چې هره ښځه باید دا کار وکړي د خپل خور دپاره د خپل مور دپاره د خپل ورانګار دپاره د خپل د ترلو دپاره د خپل قوم
بله یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سهار شته هر شپې پسې شته ابل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو خو کورو یې کړلو حتی کور کې به پټ شاګردان ته درس ورکولو زما خېدې کې ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي زه د ولسي ادارې معاون وم نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپل معلمین ته مې ځان ته جنافې ته مې کور کې درس ورکولو دروازه یې راغله دروازه یې راته وویل راته چې ترختني مادرې در وباسه په آینده کښې دلته ماشوم راغی درس یې ویلې وو چې مونږ خبر نه یو مونږ دا سخت تېرې کړې د خو هغه د مونږ وویل ده چې شل کاله بیا هغه دی کار مو کړې منډې مو کړې را منډې مو کړې تر پارلمان هم ورسېدو دولس کاله هملته تېر کړل یعنې هغې شپې پسې وړنا وه او شکو پسې مې وړه ناشته بچنه کوي هېڅکله خپل امید د لاسه ور نه کړي کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي خیر دی که د تعلیمونه دې تړلی دي داسې یو مهارتونه دې په کور کې دو یاد کړي یا دې کوشش کړي چې په کور کې دو یو څوک مثلا خوګلته یې ویل ده په کور ناسته د هغه کولی شي کور نور ماشومانو ته تدریس وکړي یو چا دولسم ویلې ده کوي چې هغه د کور شپږم کښې د هغې دپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي دوی ځي مکتبونو ته دوی باید د پښو ولاړ وي
ډېره زیاته مننه خوګیاني صاحب تاسو ژوندي سلامته اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ تربیه په ارزښت کې چې یاست علم مال او ملګری
ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ